دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونه د کوربه په سر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ پاړه یو شمیر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، عمران خان د پاناما اسناد په اړه د حکومت له لوري د پلټنو کولو په ضد د احتجاج نیټه بدله کړې. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسوولیتبندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر ویلي چې پاکستان دی په چین پاکستان اقتصادي راداري کې خپل ملي ګټې په پام کې ونیسي. او په بغداد کې زرګونو عراقیانو په دې هیواد کې د ترکیې د حضور په ضد مظاهره کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاناما اسناد په اړه د حکومت له لوري د پلټنو کولو په ضد د تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاج اعلان سوی نیټه واړوله. تر دې وړاندې عمران خان د اکتوبر پر 10مه نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و، خو اوس یې د نومبر پر 2مه نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده. په پاناما اسنادو کې د واکمن مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف د اولادونو نومونه په ډاګه سیول چې پکې ویل سوی و چې دوی په بهر هیوادونو کې شرکتونه لري. په دې تحریک انصاف او د اپوزیشن نورو ګوندونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه، خو د پرله پسې لیدونو سربیره هم دوی په طریقه کار سره سلا نسول. په کراچۍ کې د شیګان پر یوې ماباړې په برید کې یو ماشوم وژل سوی او د شپږو زنانو په ګډون 19 کسان ژوبل سوي دي. د ځای پولیس په وینا پیښه تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې نامعلومه موټرسایکل سپرو کسانو پر ماباړې په لاسي بم سره برید وکړ. دا وخت په دې ځای کې د زنانه او مجلس روان و. ژوبل سوي کسان په سمدستي ډول د ښار عباسي روغتون ته رسول سوي چې پکې د درو کسانو روغتیايي حالت مرګونی ښودل کیږي. د دې پیښې مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او منصوبهبندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي، نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی سي. له متحده قومي مومنټ ګوند سره لرونکي د سینیټر نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي.
چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں، ٹوون برادرز ہیں، مگر بزنس از بزنس اینڈ ا کپ آف ٹی از ا کپ آف ٹی.
دای وای د چین او پاکستان ترمنځ د ورونو په شان ډیر کلک اړیکې دي، خو د کاروبار په معاملې کې بیا خپل ګټو ته کتل پکار دي. چینایان ډیر ښه کاروباریان دي او موږ ته په لومړي سر کې د خپل ملي ګټو خیال ساتل پکار دي. د مشهدي په خبره د دې راهداري ځینې ابتدایي منصوبې له دې وجې نه دي پیل سوي چې د نرخ پر معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دي هوار سوی. ایسټ انډیا کمپنۍ په 1950 کال کې د برصغیر نیمې وچې ته د تجارت لپاره راغلې وه چې بیا وروسته د خپل پوست په جوړولو سره په سیمه کې د واکمنۍ بڼه خپله کړه او تر 1950 کال یې حضور درلودی. په کراچۍ کې د الوتکې پرېوتو پیښ کې پایلټ وژل سوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک له اړخه جاري سوي بیان کې ویل سوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه. د هوایي ځواک د بیان په وینا پایلټ له الوتکې په وتلو کې بریالی سو، خو وروسته یې سا ورکړه. د نوموړي په وینا د پیښ پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې وخت نا وخت د هوایي ځواک الوتکې راپرېوځي. تېره میاشت هم په قبایلي سیمه خیبر ایجنسي کې د دې هیواد د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه راپرېوتې وه چې پایلټ یې پکې وژل سوی و. د پېښور ترهګري ضد اداره وایي چې د داعش پمفلیټ یا تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې دوه کسان نیولې دي. یاد ادارې پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښور په لوسي سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غنی یې ولسته په داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ګډون د بلنې ورکولو په تور نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې د نیول سوو کسانو دوه نور ملګري په تېر څه بریالي سوي دي. د پېښور د ترهګري ضد اداره دا هم وایي چې له نیول سوو کسانو یې دعوتي پرچی هم ترلاسه کړي او د نور ملګرو د نیولو لپاره هڅې روانې کړې دي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنی چار وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې افغان ولس د ترهګرۍ د اصلي قربانیانو په توګه په ټول توان سره د دې په ضد مبارزه کړې او هیله لري چې په دې لړ کې د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فیصل جاوید نن مشال رادیو ته د دې او نور ناستو په اړه وویل.
په دغه ناسته کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د ګډو همکاریو او همداراز د افغان کارګرو لپاره د شرایطو په اماده کولو او د هغوی د پاسپورټونو پر تغیر باندې بحث وکړي. یوه مهمه مسله دا وه چې د سعودي عربستان د پوهنې وزیر وویل چې هیواد به افغانستان ته لدی ورسته هر کال څلور ساو د لوړو ذکرو بورسونه ورکوي.
په عین حال کې د سعودي عربستان د وزیرانو شورا مرستیال اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره همکاري ته چمتو دي او ترګری ته د یو جدي ګواښ په توګه ګوري. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په خبرونه کې راغلی چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوه. په دې اړه چې دا مهال څومره شمېر افغانان د جرمونو په تور په ازبکستان کې بندیان دي کره معلومات نشته. خبرپاڼه زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل ازبک سیاله دا هم وغوښتل چې په شنګای همکاري سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو ملاتړ وکړي. ښاغلی ربانی د اسلامي همکاري سازمان د وزیرانو شورا په 23مه غونډه کې د ګډون په هدف دور زنی سفر ازبکستان تتللی دی. نن په بغداد کې زرګونو عراقیانو د ترکیې د سفارت مخې ته راغونډ شول او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې انقره د عراق د حکومت له غوښتنې سره سم موصل ښار ته نږدې خپل پوځي اډه بند کړي. مظاهرچیانو چې د توندلارې شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم پکښې وو نارې وهلې چې اشغالګران دي له دې ځایه ووځي. په عراق کې د ترکیې ځواکونو حضور د بغداد او انقره ترمنځ په اړیکو کې بحران راوستی دی. د عراق حکومت وایي ترکیې ځواکونو ته یې په خپل قلمرو کې د حضور اجازه نه ده ورکړې او د هغو وتل غشتنه کړی ده. خو ترکیه دا غشتنه لپاره غرزولی او وای پوځیان په موصل شار کې د داعش ډلې د وسلوال پر ضد جګړه کې راقي جنگالي او ته پوځي روزنه ورکوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو تاسو په هم د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفات انجمې وړاندې کوي.
نن دا کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا اویا پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپیا خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیا څلور پیسې او په 28 روپیا لس پیسې. یو درهم په 28 روپیا درې اویا پیسې او په 28 روپیا اتاویا پیسې. یو پاؤنډ په 103 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 101.5 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 145 روپیا 50 پیسې او په 114 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 75 پیسې او په 1 روپیا 25 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 2.5 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپې 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلورش غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا لبه په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه اعظمي او رفت انجم وړاندې کول. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د نومبر پر 2مه به د حکومت ضد اسلام آباد بندوي. خو په خیبر پښتونخوا کې د هغه اتحادیان وایي دوی نه دي ورسره ملګري.
د هریو پارټی خپل پروګرام یو خپل طریقې زمونږ پارټی خپل پروګرام دی. زمونږ ایشو چې دي مونږ دا ګڼو چې هغه ایشو نور دی او هغه باندې موږ توجه وکړو.
د پاکستان په سینټ کې د پرمختیايي کمیټې مشر وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري زیاته ګټه به چین ته رسیږي. د لوړې کچې عدالتي کمیشن د اگست 1 په کوټه کې د سوي خونړي ځانمرګ بریټ پاړه پلټنې فایل کړې دي. یو وکیل د پلټنو د لومړی ورځې پاړه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم رپورټونه رالو کوم خلک رالو سرکار د پاسه نو هغه بالکل د واقع پالیف به نو خبر تا غسی و لکه چې دوی بس تازه تازه دا شی کتلې خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلي عدالت.
د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دوی هلته د عملیاتو له کبله د زیانمنو سو کورونو په اړه معلومات راغونډوي. د دې طریقې کار څه دی؟
زمنګ تحصیلدار وی ورسره د آرمی یو نمائنده وی ورسیر سب انجینیر وی او د دې سره د علاقې ملکان مشران وی او ورسره چکم د سکول ټیچران وی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې او شمیر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبري غړي برخه دي. لمشال ریډیو سره اوس رازو د خبرونی لومړی موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید د تحریک انصاف غوند مشر عمران خان اعلان کړی چې دوی به د خپل احتجاج په نیټه کې بدلون کوي. د پوینا اوس به احتجاج د نومبر پر 2 نیټه کوي. نوموړی د پاناما اسنادو په اړه پلټنې غواړي په کوم کې چې د وزیر اعظم نواز شریف ته دوه زامن نمونه راغلی وو. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د ګلپورز اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو پر وخت عمران خان وینا وه چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غواړي، نو حکومت د هغه د ایسارولو کوشش نه کوي. عمران خان په خپلو خبرو کې وفاقي حکومت له خبرداري ورکړو او وی ویل که حکومت د هغه د گرفتاری او یا په سیاسي کارګرو تشدد وکړو نو د هر سبا حکومت ذمہ وار وي.
کیا هم اسی طرح
زه دا وایم چې آیا موږ به همداسې د شریف خاندان او کرپټ مافیا غلامي کوو؟ دوی د کرپشن کوي او هیڅ یو اداره دی نه نیسي. ټولې ادارې دوی خپل خرابې کړې دي او چې کله د احتجاج خبره کوو نو دوی وایي چې موږ به ووهي او په جیلونو کې به مو بند کړي. نو زه په واضح توګه خبرداري ورکوم که حکومت صدا سي ګام پورته کړو نو ذمہ وار به خپل وي.
عمران خان وینا وه چې په احتجاج کې برخه اخیستو لپاره ټول اپوزیشن ګوندونو ته دعوت ورکړی وو، خو هر یو ګوند خپل طرف نه عذر وړاندې کړی. بل پلو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونه، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي هم په احتجاج کې د برخه نه اخیستو فیصله کړې. د احتجاج په اړه د جماعت اسلامي ګوند د پارلمان استازي او د پاناما ضبط کار کمیټه غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې د کمیټه غړي په هیڅ هغه هڅې وکړي چې پاناما اسنادو کې ککړ کسانو لپاره سلاري وټاکل شي او احتسابي وشي، خو داسې ونه شول. خو بیا به هم قومي ګټو لپاره جماعت اسلامي د عمران خان د احتجاج برخه نه جوړیږي.
زمونږ داسې انتخابي اتحاد نشته، زمونږ صرف په کولیشن ګورنمنت کې زمونږ په صوبه کې زمونږ هغې سره وزارت سره هدف پورې زمونږ اتحاد دی. نور د هغې سره تر دې وخت پورې په داسې قسم مظاهرو کې یا داسې قسم په جلسو کې یا په داسې قسم درنو کې مونږ د هغې سره خپل کارکن نه دی لاول کړی او نه د هغې سره زمونږ د هغې کې شرکت کوو. په دې موقع باندې
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب محمد خان شرپو وایي چې د دې ګوند به هم په احتجاج کې برخه نه اخلي، او بل دا چې احتجاج کول د تحریک انصاف جمهوري حق دی، خو دا خیال دې وساتل شي چې عام ولس ته زیان ونه رسي.
ګوره جی، ته هر یو پارټي خپل پروګرام او خپل طریقے کو سڑکوں راجی او کو درنا کئی ندم احتجاج دا حق تے دا سیاسی پارٹو کے دا جمہوریت تقاضے پورا کی نو دغه سره سو مون اختلافات نشته. مونگا اتحاد سو یو خاص نقطے ماندی او سو پوائنٹونو ماندی شوی دے اوے کے دا شامل ندی. نو بعض حال مون سره پدے کے سلا مشورم نا شوی زمونگا پارٹی خپل پروگرام دے زمون ایشو شیدی مونگا دا ګرون چې هغه ایشوز نور دی او هغه باندې موږ توجه ورکوو.
یاد دی چې د پاناما اسنادو پلټنې نه کولو پر ضد عمران خان په لاهور او بیا په 1 ستمبر پر ایوند کې احتجاجي مارچونه کړي وو، او وینا یې وه که وزیر اعظم تر محرم میاشتې پورې ځان احتساب ته وړاندې نه کړو نو هغوی به حکومت کولو ته نه پرېږدي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سینټ کې د پرمختیایي کمیټې غړي وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې به لوی ګټه چین ته رسیږي. دا خبره د دې کمیټې مشر له مشال رادیو سره په خبرو کې کړې ده. دوی وایي په کار ده چې پاکستان خپل کامی ګټې په پام کې ونیسي. تفصیل په دې رپورت کې.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې چیرمن سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی وویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی، خو ملکی مفادات د ټولو وړومبۍ ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې منصوبې اقتصادي حلو سره سره د پاکستان حکومت له کلتوري، ټولنیز، معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وه چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی، خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي، خو مونږ له به هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه، خو مونږ له خپله فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي، خو کامی ګټه په خپل ځای.
سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی خپل خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت لخوا ورته وویل شو چې حکومت د دې پروژې د معاشي اړخ کتنه کوي. دوی وویل چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي، خو که په خپلو منصوبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښې نتیجې راوړي شي. د سینیټر ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شوه چې ولې د بهر ملکونو فنډینګ پیسې د دې منصوبو په مقامي سطح فنډینګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنگالی وایي غیر ملکي سرمایه کاري معیشت ته فائده رسوي، خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداری ورکړې شي نو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړې چې سیاسي اثرات خلا مخ ته نه دي راغلي، خو په معاشي لحاظ اجارهداری ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ اس کے
لکد گوادر او کاشگر ترمنزا دلوی سڑک جوڑے دل دی ندا وٹا کل شوا چدا کار با یو چینی کمپنی کوي او دهاغی لپاره با قرض چین ور کوي نو پدې معاملو کې به هم داسې کیږي چې بیا نرخ هغه کمپنی اوچت کړي ځکه چې چا سره پکې مقابله نه وي نو دا معاشي نقصانات خو زموږ په نظر راځي او دا ممکنه نقصانات دي مونږ پدې حتمی خبره نشو کولای او سیاسي اثرات خو وروسته ښکاری لکه څنګه چې ایست انډیا کمپنی راغلی و نو تجارت کې رمبه شل کاله کولو او بیا سیاست کې مداخله شروع کړو نو پکار ده چې څه هم معاهده وي باید چې هغه پټه ونه ساتل شي بلکې چې هغه عام کړی شي چې چاته دا ابهام یا شک نه وي چې د بندو دروازو شاته څه روان دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اتم اگست باندې پر وکیلانو کم خونړی برید شوی. د هغه په اړه د پاکستان سپریم کورټ یو لوړ پوړی کمیشن جوړ کړی. د یاد کمیشن تیر ورځ په خپل کار پایل کړی او له شمیر کسانو څخه یې بیانونه ثبت کړي دي. وکیلان وایي د حکومت لخوا راغلي کسان تیار نه وو. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو کسیز کمیشن د اتم اگست د ځانمرګي برید د پلټنې لپاره د تیرې ورځې راهیسې د بلوچستان د های کورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. دا کمیشن به هر ورځ د پیښ سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورټ به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې شول. د پیښې په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټنو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل. په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور حال څه داسې راته راکړي
چې کم رپورټونه رالو کم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالیف به نو خبر تا غسی وله ک چې دوی بس تازه تازه د شي کتلې خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی یادارت
د کمیشن مشر چې کم نظر وړاندې کوي هغه خداغه او بلکې دا خبر هغه موکله چې دا شو خواري و د اسمال میږي چې د دفتر رپورټونه تی په دفتر کې ناس لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیونه دا غو سره خبره سوي د نه داخلي او د ولی د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یاره تاسو نه تیار یاست نه تاسو د کیسه دون سنجیده خسته ده او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن یې بوله تفشیش یې بوله هغه کړی دي چې پر کم لیول په کار
د نمور په وینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز اسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټول پښتنو جواب په سمه توګه ورکول شي. تیر ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیښ په باب شپږ دیر پښتنې وکړې. د حکومت له لوري یوازې د اتلس پښتنو جواب ورکول شو. د یادې سوې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي. بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیښ په اړه څه معلومات لري په کار د چې هغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغو خلکو ته چې کورونه یې ړنګ سوي دي تاوان به یې ورکول کېږي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې اړه اوس معلومات راغونډوي. دا چې د دې معلوماتو راغونډولو او د زیانمنسو کورونو د معلومولو طریقې کار څه دی د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلې دي هغه به شمېرل شي او د هر ړنګ زیانېدلې کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي. د دغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر څویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړی او تر اوسه پورې قبایلون ته څومره کلدار ورویشلې شوي دي. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي.
لومړی سروې کې مونږ ته یو ارب درې نوي کروڑ روپۍ راغلې وې. په هغې کې مونږ یو ارب او اته اتیا کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي. دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله. په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد سلور نیم زرو پورې برابرېږي، هغې کې مونږ ته اوسه پورې یو نیم ارب روپۍ راغلي دي او مونږ دا کوشش کوو چې ډېر نږدې وخت کې د هغې تقسیم شروع کړو په مختلفو علاقو کې چې کومو علاقو کورونه ړنګ شوي دي. د دې نه پس درېیمه سروې شروع ده. درېیمه سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي نو په هغې کې د درې نیم زرو کورونو نه زیات سروې شوي ده.
تر اوسه پورې څومره ړنګ کورونه شمېرلي شوي دي او د کورونو د شمېرنې طریقه کار څرنګ ده؟ مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې 15,000 تعداد دی. د دې طریقه کار دا وی چې د لپاره پوره یو ټیم وي، په هغه ټیم کې زمونږ تحصیلدار وي، ورسره د آرمی یو نماینده وي، میجر یا کیپټن وي، ورسره چې کوم دی زمونږ د سی ان ڈبلیو ډیپارټمنټ ورسیر سب انجینئر وي، او د دې سره د علاقې ملکان مشران وي، او ورسره چې کوم دی د سکول ټیچران وي. دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي. دی بیا مختلفو علاقو ته ځي، د هر یو کور باندې ودرېږي، د هغوی سروې کوي. دا کتلی شي چې د چا جزوي نقصان ورته لګېدلی وي نو هغه پارشلی ډیمیج ولیکي، او چیرې چا پوره نقصان شوی نو هغه فولی ډیمیج ولیکي. په لشک کور باندې 1,60,000 روپۍ دي او په پوره کور چې تباه شوی وي هغه 1,00,000 روپۍ دي.
ځنې کبالیون شکایت کوي، ویایي چې د کورونو شمار کوونکي ځنې کورونه زیات، ځنې کم او ځنې بیخي پرېږدي. د دغې شکایت جواب محمد شوی په دارنګ کوي.
دا غلطه خبره ده، ځکه چې دا خو پوره یو ټیم وي، او پرې کې چې کوم دی آرمی والے می، پرې کې چې کوم دی پوره یو چک او بیلنس سیستم په دې باندې موجود دی چې څوک غلط سروے ونه کی، نو ټول په باهمي مشاورت او په طریقه کار سره دا کیږي. او زه خدای امید لرم چې ان شاء الله هیڅوک بم داسې نه وي پاتې. دا چا سو ډیمانډ وي تر سو پورې څومره کور ړنګ وي هغه ته هم هغه عمر موازه ورکړی کیږي. نو زه خو یم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټیم کې چې په دې باندې پوره یو چک او بیلنس سیستم دی، دا خبره زه یم چې دا مکمل
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمیر په دوران کښې کومې کورنۍ د شمیرنې په فهرستونو کښې شاملې کړې شوې نه وي، هغه د میژه ته خپل لیکلي درخواستونه راورسوي چې دوی هم د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې نه شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د ته سویو نښتو وروسته تورخم او چمن لارې تړل سوي وي چې وروسته خلاصې کړل سوي. تجار او ځایي خلک وایي د لارو تړل کېدو نه یوازې دوه اړخیزه سوداګرۍ اغېزمنه کړې ده، بلکې دواړو غاړو پرتو خلکو ترمنځ تګ راتګ هم متاثره سوی دی. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري. څو میاشتې وړاندې اړیکې هغه وخت خرابې سوې کله چې د پاکستان له لوري پر تورخم د دروازې جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه، او څو موده وروسته هم بله شخړه بیا پر چمن دروازه رامنځته سوه. د دواړو پیښو په نتیجه کې تورخم او چمن لارې وتړل سوې چې که څه هم وروسته خلاصې سوې، خو د سوداګرو په وینا دواړو غاړو پښتنو پر ژوند زیات اغېز وکړ. یو وتلی تجار ناصر خان هم دې طرف ته اشاره کوي.
ټول نغټ اثرات زمونږ د لوکل چې کوم قبایل دي، شینوار دي، د خلکو دي روزګار چې کوم وړوکی روزګار دی، هلته کې واړه واړه خاریاګونه وندوي، ښارونه دي، مثال مارکو روزګار شو، دا نږدې نږدې علاقې دي. نو دا هم واړه واړه بازارونه دې سره هم دا زمونږ چې کوم خلک دي، قبایل دي، دا ورسره ډېر زیات متاثره شو. د پېښور علاقې سیمې شوې، د مردان چارسرې، د دا علاقې چې دا زخیزه دي، آبادې دي، نو ډېر خلک به داسې وو چې هغې به خپلو پټو نه، د خپلو باغونو نه مالونه واخیست، د هغه به مالونه خرڅ کړه، بېرته به راغلم. هغې ځینه به چې کوم نږدې د باغوانانو هغې غریبانانو به مالونه راوچت کړه، دلته به یې راوړم.
ډیورن کرښې نه یوازې دوه هیوادونه، بلکې پر کرښه پراته دوه قومونه، قبیلې او په بله مانا ورور او ورور او پلار او لور سره تقسیم کړي دي. د هیوادونو ناروغو اړیکو په روغ رشتو کې خنډ رامنځته کړی دی. د بیلګې په توګه رواج خان په خټه شینواری دی چې په خیبر ایجنسی کې اوسېږي، او لور یې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې میشت شینوارو کې واده ده. خو کله چې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ سرنښته وسوه او په نتیجه کې پر کرښه امنیتي اقدامات سخت سو، نو د ده له لور سره د دید لړۍ ودرېده. هغه رواج شینواری چې کله به یې زړه غوښت نو بې له خنډه او ځنډه د خپلې لور دید وکړ، خو اوس پر کرښه د خنډونو له کبله درې میاشتې وروسته د لور دید په نصیب سو.
هغوی سره پیله ځل پرون تللی وم، نو هغه د پرون پیله ځل لاړم، ما ورسره دوی سره ولیدل. نو بچو ہر چیز پختنے کا زما مور د رونو د خویندو د خپل پردو دنیا نی کپور ته پوسنی کړ.
پاکستان د وسلوالو د مخنیوي لپاره د پولی د نظم په نوم ځینې اقدامات کړی دي چې پکې یو هم د ویزا شرط دی. خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای باید د انګریزانو او افغان حکومت ترمنځ د تګ راتګ په اړه د سوي تړون درناوی وسی.
برټش انډیا او د افغانستان یو لوزنامه ده د 1915 په کال کې شوی و چې پای کې دا ویری شوی دی چې 1915 مل اخو اوسېږي یا 15 مل دی خو اوسېږي هغه ته به د اجازه وی چې بغیر د ډاکومنټس نه هغه د سرحد کراس کولی شي. دا اوسه اوس پورې چې کوم نن لاګو ده دلته پاکستان حکومت هم پاغه باندې سر کې پټی کړی. افغانستان حکومت هم کې دي چې دا غي معلومات نه چې دا شی ولا اوسه شته په کار چې غر او باسو او د پاکستان ته پوسو چې په کوم قانون کې داخله تاسو نه صحیح. پاکستان ولا دا وی چې سکیورټي ضرورت ده شناختی کارت د دې طرفه او دا غه طرفه افغانان چې زیرا زی هغه سره پره تذکرہ وی او چې چاسره تذکرہ نه مهاجر وی نو هغه سره چې کنده مهاجر کارت دی دا غدارې چې کنده دین بل خلاره دینشته.
په دې ورستی کې د مومندو جنوبي وزیرستان کرمی او شمالي وزیرستان ځای خلګو له چارواکو سره جرګه کړي او غشتنه کړي دا چې دوی ته دی د افغانستان ته په تګراته کې ځینی اسانتیاوی ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ یو ځل بیا په پټه د خبرو اترو پیل شوی دی. روزپانی لیکي چې دا خبرې دوه ځله د قطر کې ترسره شوې دي چې دواړو غړو پکې چارواکو پکې ګډون کړی و. د دې لیکنې لنډیز لیو لنډیز مې ورسته. برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکلي چې افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په پټه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې اترې پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې په سپتمبر او اکتوبر کې په ترسره شوو دې خبرو اترو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان اخوند هم شریک وو. ورځپاڼه لیکي چې دا له هغه وروسته لومړۍ خبرې اترې دي چې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوي مذاکرات په ډرون برید کې د ملا عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته درېدلی وو. د طالبانو یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تمه ده چې د ملا عمر زوی محمد یعقوب به هم ډېر ژر په قطر کې له افغان حکومت سره د خبرو اترو کوونکو طالبانو ملګری سي. ګارډین د طالبانو د کوټې د شورا د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په دې خبرو اترو کې د پاکستان لخوا هیڅوک هم نه و شریک. د دې چارواکي په وینا پاکستان اوس پر افغان طالبانو د پایل غوندې روایتي نفوذ تر ډېره حده له لاسه ورکړی دی. طالب چارواکي زیاته کړي چې په قطر کې په ترسره شوو دې دوه ځله خبرو اترو کې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی هم ناست و. نوموړي زیاته کړي چې په سپتمبر کې ترسره شوو لومړیو خبرو کې ملا عبدالمنان اخوند او د افغانستان د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی مخامخ سره ناست و او په ډېره مثبته فضا کې خبرې وسوې. د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ تیر ځل څرګندې خبرې د 2015 کال په جولای کې د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوې وې. په هغو خبرو اترو کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو ترڅنګ د امریکا او پاکستان چارواکي هم شریک وو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته پاکستان په دې کې نه دی بریالی شوی چې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا پر دې سربیره ده چې د پاکستان په مزګړیتوب د افغانستان امریکا او چین د چارواکو څلور اړخیزه بهیر هم نتیجه ورنه کړه. ګارډین ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي استازي له خولې لیکلي چې افغان حکومت اوس پاکستان ته نور اړتیا نه لري او د ده په وینا همدا فکر افغان طالبان هم کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بهشک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاس مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پانما اسناد لپاره د حکومت لوري د پلټنو نه کول پر ضد د تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاج اعلان سوی نیټه واړوله. تر دې وړاندې نوموړي د اکتوبر پر 10 نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و، خو د نومبر په 2 نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده. په کراچی کې د شیګان پر یوې منباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون 19 کسان ژوبل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسان پر منباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسلوبندۍ په اړه د قایمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی شي. له متحده قومي مومن سره لرونکي د سینیټر نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل شي. په کراچی کې د الوتکې پرېوتو پیښه کې یو پاکستاني پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک له اړخه جاسوسي بیان کړی شوی چې نوې تربیتي الوتکه له مصر هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه چې څه ګړی وروسته پایلټ هم ساه ورکړه. د پېښور ترګریزه د اداره وایي چې د داعش پمپلټي او تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې دوه کسان ولیدي. یا د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویل چې د پېښور په لوسي سیمه اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غني یو لسته په داعش یا اسلامي دولت وسطواله ډله کې د ګډون د بلنې ورکولو په تور نیولي دي. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه په ریاست کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنی چارو وزیر سره په دې اړه خبرې کړې. نن په بغداد کې زرګونو عراقیانو د ترکیې د سفارت مخې ته راغونډ شول او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې مظاهره وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس ځو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رفعت انجم لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهدارې په اړه د چین صرف د غربي لارې باور راکړي او دا دی وایي چې دا د سی پیک حصه ده نو ټول جنگ جګړې به ختم شي. ادارې وایي چې نوخار کې جلسې ته د خطاب کولو پر وخت وزیر اعلی وینا وه چې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر نه د بریفنګ اخیستو پر ځای د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک لوز لیک اسناد غوښتي دي. ادارې زیاتوي چې خیبر پختونخوا حکومت دا هم واضح کول غواړي چې هغوی د پنجاب یا د بلې صوبې خلاف نه دي خو صرف خپل حق غواړي. د اداري په وینا چې دین وړاندې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهدارې نه به ټولو صوبو ته ګټه ترلاسه کیږي او گوادر ته تللې غربي لارې د اقتصادي راهدارې برخه ده. اداري لیکي چې ترلاسه شوی معلومات او شمیرې تر مخه سی پیک تر لاندې د 42 ارب اتیا کروڑ ډالر شپاړس منصوبې د وخت نوړاند مکملېدو ته رسیدلې دي او د دې منصوبې مکملېدو نه پس به 10,000 کسانو ته نوکرۍ ملاوي دي شي. اداري زیاتوي چې بلخوا په شیرګړ کې د پاکستان مسلم لیگ شوې جلسه کې د خطاب پر وخت د احسن اقبال وینا وه چې سی پیک د ټول منصوبہ ده نه یوازې دا چې د دې منصوبې د لارې په ملک کې په انډستریل زون جوړ شي بلکې پاکستان منځنۍ ایشیا او د نور هیوادونو سره به یو ځای شي. اداري اخره کې وایي چې د غربي لارې متعلق د سیاسي مشورې اندېښنې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم خپل خبرې اترې وکړې او خیبر پختونخوا حکومت ته د غربي لارې او په دې د ټولو سہولتونو ورکولو یقین دهانی ورکړه. نو اوس د دې نه وړاندې چې د منصوبې یو لار د نور شخړې وجه جوړه شي په ذمہواره وزارتونو لازمه ده چې هغوی د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوي یقین دهانی اسنادي او عملي کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري ویلی کی چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په څنګه کې څه بهتره راوستي، خو بیا هم ځینې وخت کې داسې صورتحال رامنځته شي چې ټول ښه کارونه په شا واچوي او د حکومت کارکردګۍ په اړه منفي تاثر پیدا شي. ادارې وایي چې د چترال ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال ته تیر حکومت کې د ګردو صفا کولو دوه مشینونه ورکړل شوي وو او دا مشینونه چلولو لپاره درې تربیتي هفته ټیکنیشین هم ټاکل شوي وو، خو د دې نه باوجود اولس ته د دې نه هیڅ یو سهولت ځکه نه ملاویږي چې تر اوسه پورې هسپتال کې دغه د ګردو صفا کولو مشینونه نه استعمالیږي. ادارې زیاتوي چې ټیکنیشینز د سرکاري خزانه نه تنخواګانې خو اخلي، خو د دې نه باوجود دا مشینونه په کار ولې نه راوستل کیږي؟ که حکومت د دې سوال جواب ورکولی شي نو اولس به مطمئن شي. ادارې اخره کې وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکی ته د دې په فوري توګه نوټس اخیستل په کار دي او د ګردو صفا کولو مشینونو چالو کولو حکم ورکولو سره سره دي تر اوسه پورې د شوي لاپرواهۍ رپورټ هم راوغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې ښکاري چې نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او دواړه هیوادونه یو ځل بیا په یو بل د ترګري د خورولو تورونه لګوي. او بل پلاو بریټ فارت ویپاڼه لیکي چې سعودي عرب غواړي د ایران غوندې په افغانستان کې اسلامي تعلیمي ادارې جوړ کړي. د دواړو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي پاکستان او هند یو وار بیا له یو بل سره تراخه شوي دي او په سیمه کې د ترهګرۍ او بدامنۍ په خوراولو کې په یو بل تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ چې ولسي حکومت ته جواب دی دی هند ته د دښمن په سترګه ګوري. بلخوا په هند کې هم د پاکستان خلاف خبرې تودې شوې دي. په دغه هیواد کې ځینو خلکو دا هم ویلي چې پاکستان سره یې سم تعلقات کله هم نشي جوړېدای ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې ترهګرۍ او بدامنۍ خوروي خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه ردوي. نیویارک ټایمز لیکي هند د پاکستان غوندې جوړیږي. په پاکستان کې خلک پر دې وجل کیږي چې شیا مسلک دی او په هند کې ځکه وجل کیږي چې د غوا غوښه خوړلې وي نو ځکه هند ورځ تر بله د پاکستان غوندې کیږي او پاکستان ورځ تر بله د ځان غوندې چې د یوازیتوب اړخ ته روان دی او د بل چا خبره نه اوري. په دې وروستیو کې پر دې هم په میډیا کې زیات لیکل وشول چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په شخړه درې وارې جنگونه شوي دي خو په دې اړه بیا ډیر کم لیکل شوی دی چې په دغو جنگونو کې د کشمیر ولسته څه ګټه نه ده رسېدلې او نو دواړو هیوادونو د کشمیریانو خوښي ته اهمیت ورکړی دی. بلخوا بریډ باډ ویبپاڼه لیکي سعودي عرب په افغانستان کې په تعلیمي ادارو 600 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. دغه هیواد به په افغانستان کې یو اسلامیک پوهنتون او اسلامیک سینټر او یو جماعت هم جوړوي. تین وړاندې د سعودي حریف هیواد ایران هم په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړ کړی دی او داسې معلومیږي چې د ایران شیعه خامنیزم او د سعودي سنی وهابیزم په افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو لپاره همداسې ګامونه پورته کوي او د دغو لپاره په افغان ټولنه کې د مدرسو استعمال هم کوي. ویبپاڼه لیکي شیعه جهادي ډله حزب الله خامنیزم خوښوي او داعش ته وهابیزم تقلید کوي. تهران په کابل کې یوه لویه مدرسه جوړه کړې ده چې ډېر سهولتونه هم لري. دغه اداره په افغان ټولنه کې د ایراني اثر رسوخ ته خپرېدو لپاره هم کار کوي او د ایران سره تړلې ده. اوس د سعودي حکومت اعلان کړی چې دوی به په ننګرهار کې یو اسلامیک پوهنتون جوړوي او د دغې لپاره تیاریانې هم پیل کړې دي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د عراق شمالي ښار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي اسکرو پراخ عملیات کړي دي او ډیر زر به دغه ډله د موصل وایستل سي. د دې لیکنې تفصیل یو ځل بیا له فرخند اسد څخه اورو.
د مشال رادیو د انګریزي څنګه لیکي کوردش کمانډرانو د اسلامي دولت وسلوال ډلې نه د یو شمیر سیمو د نیولو داوه کړې ده. عراقي عسكر چې د امریکا مرسته لري د عراق په موصل ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو بمباري کړې او د دغه ډلې یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په موصل کې د یوې ورځې د بمباري او میزایلي حملو وروسته کوردش عسکرو ویلي دي چې دوی د داعش نه تر اتیا مربع میلا علاقه بیرته نیولې ده. دا په عراق کې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی عملیات بنیاد ګڼل کیږي. د عراق شمالي ښار موصل په 2014 کال کې اسلامي دولت ډلې ونیو. عراقي او امریکایي پوځي چارواکي داسې فکر کوي چې دا د دغې ډلې خلاف تر ټولو لوی عملیات دي او زیات امکان لري دوی پکې د داعش خلاف بریالي شي. که څه هم دغه عملیات په یوه ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوکوای عراقي او اتحادي عسکر له وړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغلته د زیاتره کلونو خلکو خوندي ځایونو ته کډي کړي دي. پیټر کوک ته هم وویل داسې معلومیږي چې عراقي عسکرو په دغو سیمو کې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او د خپل ټاکل شوي وخت نه یې مخکې خپل اهداف ترسره کړي دي. خو لا هم په سیمه کې عملیات روان دي او هیله ده چې دغه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته سخت نقصان ورسوي. پیټر کوک په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا به کتلی شي چې داعش د دغو عملیاتو وروستو په سیمه کې څومره واک لري او آیا د دغو عملیاتو مقابله کولی شي او کنه. خو تر اوسه دغې ډلې ته نقصان رسیدلی دی. بلخوا د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویلي د کامیابۍ ګړۍ را رسیدلې ده او ډېر ژر به د دغه ډلې خلاف مهمې بریاوې ترلاسه کړي. هغه دا هم وویل چې موصل ښار ته به یوازې حکومتي عسکر ننوځي. علي بادی وویل دا یوازې عراقي عسکر دي چې د خپلو سیمو د خوندي ساتلو لپاره شپه او ورځ یوه کړې ده او هم عراقي عسکر به لومړی دغه ښار ته ورځي او د خپلو کامیابو پر مخ بوتلو لپاره به لا زیات کار کوي.
فرخنده اسدواده اروپای ته دی د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د شام په حلب سیمه کې د ولسی وګړو خلاف د روس او شامی حکومت هوایی بردونه په کلک غندل سوی دی. د اکتوبر په 14 په لوکزمبرګ کې د غونډې پر مهال د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو په دې خبر زور ورکړ چې د حلب په مشرقي برخه کې د هوایی بردونه پر سر باید د روس او شام په کلک غندنه وسی. تفصیل ملیحه امیرزاده څخه.
د اروپایي اتحادیې بهرنیو چارو وزیرانو د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه حلب کې پر ولسی وګړو د شام او روس هوایي بریدونه په کلکه غندلي دي. دوی ویلي دغه بریدونه ښایي د جنګي جرمونو بڼه واخلي. په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 14 په یو بیان کې ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت او د ملګري هیواد روس لخوا د کاروایۍ له پیل راهیسې د حلب په مشرقي سیمو د هوایي بریدونو شدت او کچه په واضح ډول غیر متناسبه ده. په بیان کې ویل شوي چې په کاروایۍ کې په ارادي توګه د اسپتالونو، طبي عملې، سکولونو او مهمې بنیادي ډانچې په نښه کول او د کیمیایي وسلو په ګډون د مختلفو بمونو استعمال شامل دي. بریتانیې او فرانس د اکتوبر په 14 په لوکزمبرګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د شام او روس په کلکه غندنو کولو باندې زور راوړ. د برېټانیې بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن روس ته شامی حکومت ګډاګي په توګه یاد کړ او وی ویل چې په حل باندې بمباري انسانیت شرموي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرول ټوئل د اروپایي ټولنې وزیران په هغو ټولو لارو چارو غور کوي چې ورسره پر بشار الاسد او ملګرو یې زور راوړل شي. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موګرینی وویل اروپایي ټولنه داسې څه اراده نه لري چې په شام کې د کاروایۍ په سر پر روس بندیزونه ولګوي. خو وی ویل چې د اسد د حکومت خلاف د ګامونو غځولو امکان موجود دی. روس د اکتوبر په 14 وویل چې دغه هیواد او د شام حکومتي ځواکونه به په بشري بنیادونو د اکتوبر په 14 د 8 غنټو لپاره په حلب کې بمباری اتروي. خو ملګرو ملتونو ویلي 8 غنټې په حلب کې بند پاتې خواوشا دونی ملکو لسی وګړو ته بشري مرستو رسولو لپاره کافي نه دي. په عین حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د اکتوبر په 14 ویلي د حلب په مشرقي برخو د 8 غنټو لپاره بمباری اترول ښه خبره ده. خو وی ویل چې دغه ډیر کم وخت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند یو پخوانی استاد مقبول احمد خپل مشر منتخب کړي. ایجنسی لیکي مقبول احمد هغه تن دی چې پرې د 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو تورونه نه دي پوره شوي. ایجنسی لیکي داسې ښکاري چې جماعت اسلامي ګوند د دې نوي مشر ټاکلو سره خپلې پخوانی پالیسۍ بدلول غواړي. د لیکنې نوري برخې
رویټرز خبری ایجنس لیکي په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند خپل هغه مشر منتخب کړی دی چې په 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو تورونه نه دي پوره شوي. اشانس لیکي د رستيو کې د بنگلاديش عدالتونو د جماعت اسلامي ګوند یو شمېر لوړپړو مشرانو ته پانسياني ورکړې دي. اوس د مشر ټاکلو سره جماعت اسلامي ګوند د حالاتو بدلولو هڅه کوي. جماعت اسلامي د ګل پورس ناوخته په یو بیان کې ویل د ګوند دننه د رایو چونه وروستو د سکول یو پخانی استاد مقبول احمد دوی خپل مشر منتخب کړ. جماعت اسلامي ګوند مقبول احمد د متي الرحمان نظامی پر ځای وټاکو. متي الرحمان نظامی ته په 1901 ایام کال کې د پاکستان د آزادۍ پر مهال د جنگي جرمونو په تور سږ کال په مه میاشت کې پانسی ورکړل شو. اشانس لیکي په بنگلاديش کې د 2013 کال راهیسې د جماعت اسلامي ګوند سلور نورو لوړپړو مشرانو چې پکې د ګوند سیکرټري جنرل دغه دوه سیکرټریانو د اقتصادي چارو مشر شامل دي ته د مقدمو وروستو پانسياني ورکړل شوې چې وروستو یې بیا د بشري حقونو ادارو غندنه هم وکړه. د جماعت اسلامي ګوند سرچینو اشانس ته ویلي مقبول احمد د ګوند د اغو دریو لوړپړو کسانو پینل منتخب کړی دی چې پرې جنگي جرمونه نه دي لګېدلي. اشانس لیکي مقبول احمد د ټاکل کېدو وروستو په خپل لومړي تقریر کې د وزیر اعظم شیخ حسینه پلار ته د عقیدت پرسمنې وړاندې کړې چې دا ټول هر څه د جماعت اسلامي ګوند د تیرو پالیسیو پرېښودو ته اشاره کوي. د وزیر اعظم شیخ حسینه پلار په 1901 کال کې د پاکستان د آزادۍ اغستو د جنگ مشري کړې وه. د جماعت اسلامي ګوند په لوا یوې ورځپاڼې ایډیټر عبدالاسد ویلي مقبول احمد یو مسلکي او منظم مشر دی. عبدالاسد وایي مقبول احمد د تیرو وختونو خفګانونه هیرول او پر مخ تلل غواړي. اشانس لیکي جماعت اسلامي ګوند له پاکستانه د بنگلاديش د آزادۍ مخالفت کړی وو او د دې تورونو نه انکار کوي چې ګنې د دوی مشران د نهم میاشتو جنگ پر مهال په ټول وژنې جنسي تیریو او دغسې په نورو جرمونو کې ککړ دي.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه خبرې د خیبر ایجنسی د باړي بر کمبر خېلو کډوال ویلي چې په سیمه کې امن نه پر ځای سوي دي خو حکومت یې بیا هم حال نه اخلي او د بیا بحالۍ لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د وسلوال تنظیمونو ترمنځ جګړو او پوځي عملیاتو له امله سخت اغیزمن سوي دي. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باډی برکمبر خیلو کډوال وای چې هلته امن بحال شوی خو حکومت یې حال ناخلی او د بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه نه پورته کوي. د باډی برکمبر خیلو یو تن خان وزیر پرې د مشال ریډیو ته وای
نو په موږ خیال نه ساتي روډونه موږ ویروندي او اوبه کمای دی اوبه نشته ټویلونه ما دا خبره چې مشینونه په نشته سوي دي بیا نور نه ملوېږي او مطلب شاعرۍ چې په دا تکلیف نه کورونه ویروندي کورونه غموم نشته دی.
نظر خان پر دی وای چې باډي بازار تا وس هم په آزاد توګه نشي ورتلې.
د موږ باډي بازار د هغه وس هم پر مانس کې دومره ناکابندې دي چې خلکو لا تاګ ورو تاګ ډېر مشکلات دي چې دوی مينو ګن لاس ملټو مازالي په هغه په دوه ګنټو بدل شي ځکه چې په لار کې چک پوسټونه او چیکنګونه وسه وسه.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د باډي لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر په خصوصي پرمختیايي پروګرام باندې کار روان دی او په هر قبیله کې به د خلکو د بیا بحالۍ لپاره اجتماعي کارونه ترسره کیږي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د کورم ایجنسی خلک وایي حکومت د بې کوره کړل سو خلکو د نړیدلو کورونو سروې پیل کړی ده خو دوی وایي هلته سروې په سمه توګه نه ترسره کیږي او ډیری خلک پکې له نظره غورځول کیږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د موضوع ته کتنه کوي.
دغه سروے چې په منځنی کورما کې د پولیټیکل انتظام له خوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کې کورونا نقصان شوی دي. د صدر ریاض احمد اورکزی مشال لوډیو توای په دې سروے کې د هغو کسانو نمونه نه اچول کیږي کوم چې د واپسی وروسته خپل کورونا جوړ کړی دي.
هغه خلک چې کله واپس ولرون دغه کورونا رنگو هغه د اسمون لوند خوسیدای نشو پولیس زنانه او بچی ور سره سړو غرمو ناغو خپل کورونا مجبوری د لحاظ جوړ کړلو. اوس کله سروې شروع کړله حکومت نه د اغو خلکو لیستونو کې نامې نه لیکي سچو کورونا جوړ کړی دي.
په موسوزو کې د طالب محمد بلال چې سلور کاله وړاندې واپسی شوې ده مشال لوډیو ته وایي حکومت سره وعده کړې وه چې کورونو په بیا آبادکاری کې به له دوی سره مرسته کیږي خو اوس چې دغه سروې روانه ده نو دوی نظر انداز کیږي.
کله مو واپسی کېدله حکومت مو ته یلو
تاسو پسی وشی تاسو سره به امداد کیږي سکله مو لوړو پسی مو وکا کورونا مو په قرضو بنی یو بل نه پويش وی بس په تکلیفات مو خپل کورونا گزاري حال جوړ کو هو سروې شروع دي پغه کې مون مون نه چولې کیږي
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو بلارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دي لپامو نو وستل شي کوم چې کورونا ډنګ شوی دي او ځان ورته رسیدلې دي
ته وخت سره کپ دې علاقې پریشانی شوی په دې علاقې مزایل نه چوي په دې علاقې کې کورونا نه لګري خدا خل به حق دوري نه دي او کې به دې خلکو مزایلا اور دلی گلیا پوری دلی رانگیا شیوی دوباره نو پکور سوک مد بیان دا ټول کور نو سر وی کوخلی
تمنزنی کور می مرستال پروتیکلیجن عرفان علی لمشار لوډو سره پخپلو خبرو کې دا عمرلا چې په سروي کې هغه کسان دوی نه شامل وی کوم چې کورونا د واپسی ورسته جوړ کړی دي عرفان علی زیاته کړه پولیټیکل انتظامی له خوا کوشش روان دي چې سوک هم دمرستونه پاتې نشي
ایس او پی کې دا خبرې لیکلې شوې دي چې یو کور کنستراکټ کړي یا دغه وی یا غمل بنوی پرتا اغبتا سونه کنسیدر کوي په هغه بابت کې دا پاره چمکنی ایریا او مسوزو کې دا شرط موږ ته کیسه زغلی نو پاره کې پی ایس ایف الریډی فادر کې ټیټ او ګورنر لیول باندې میټینګ کړی دی ورته دا ویلي چې د دې لپاره موږ ته پیس پیس کې ریلیکسیشن راکې سو فرش سو پیس د موږ لپاره دی دا پاره ایشو کې چې موږ دا
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کور په مکمله توګړنګ شوی دی هغه ته به سلور لکه او چې چا په جزوی توګړنګ شوی دی هغه ته به یو نیم لک روپۍ ورکول کیږي واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خوبی شوقدر اوسیدونکي سپینسری ګلشن بیبي داسي میرمن ده چې په کور کې یو شپین ناروغان ورته پراته دي دا ناروغان داسي ناروغان دي چې تر یو عمر ورسیږي او بیا ور باندې دغه ناروغي راسي دا وای ډیره بی وزله ده او د بل په مرستو گزاره ده دا چې دغه ماشومان څه ناروغي لري د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزای لیاد میرمن سره رغیدل او دا رپورت برابر کړی دی
د خوبه شوقدر وسیدونکو سپینسر ګلشن بیبي دوه زامن او یو مسه په لاس خپو او دماغ مازوران دي د ګلشن بیبي په وینا چې هم دغه دوه زامن دي ولی یو لوري دا چې واده ده او د هغه هم یو زوی مازوره دي د زیاته کړه چې ډیری غریبي ورته دوه زامن او نو مسه مازوران کړي
ما ویدا دا زامن مې غټ بشي ظلمي بشي ډوډې براله ګټي چې غټ شو ظلمي شو خدای فقط کې واچول علاج سه علاج چې یو بل زکات راکې دلته خانان خون زادګان
دا گلشن بیبی خاون شپارس کالون وړاندې مر شوه او بیبی وای چې هغه په چم گاون کې د مالدارانو په کورونو کې خدمت وکړ او په زامنو یې سبقونه ول ولی چې بچی زلمی شو نو د وجود د مازورتیا مرس په ولګید او د هغه د تعلیم او خوش ژوند ارمانونه پورا نشو
دوی د شپږم پورې سبق ویلې اسکول کې بیا هغه استاد مال کوچی لراغه چې یاره دوی دماغ کار نه کوي او خور په دوی د سبقونه مو وای اتي استادان وخی نو بس بیا پښپغم نه بیا روس سره کور
واړو د کار مارنو او د سی پردې ښه خري و مې چر سره و ساري له مې کې غیا راوړه
او کله به مې چې د ګلشن بیبي سره خبرې کولې نو په چغه به مې ترې پوښتنه کوله ځکه چې د زامنو د مازورتي او روس ته په غوګونو او سترګو کمزورې شوي
او په فکران ملنګان و د زانان اس اوس نشه الله تر ام سره باندې تر ام نشه بیا او دا راته فکر کې د پراتی دي
گلشن بیبی وای چې نه خپل کورشته او نه د کرواندی پټه ولی دا سات د خپل اورور په کور کې د خپل دواړو بچو او یو مسی سره وسیږي
یو نام ته رحمان د یو نام ام دیا او د نام په زو رحمان نو خلکو به وی به بچی باندې غږ شي پتا به خوده اورز را ولی نو ما به وته وی دا دونه دونه دین دا به غتی دین مال به مزوري کوي شي هانو د کورم پړلې دا اغوستیم دا خلکو راکولی دوی ما غوستی ما ما غوستی دا وسه پوری وسم خلک راکې دویله دوی ما غوندی زی ما غوندی
گلشن بیبی او د هغې ورور ته ډاکټرانو هم ویلي چې د یادو مازورانو علاج که ممکن وي نو هم ورباندې ډیر خرڅ راځي او دوی وای چې هغوی د مازورانو د غرمې او د ماښام ډوډۍ لپاره هم د ګاونډیانو محتاج دي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د خیبر پښتونخوا د لوبو او کلتور محکمې راتلونکي نومبر میاشت څخه په صوبې په کچه د بیلابیلو لوبو د یو غټي میلې تابعه کړې ده. د چ په دغه لوب کې بچی شبیر احمد جان نور حال راکړي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور محکمې ډیپټی ډایریکټر عادل سعید صافی د ګل پورز پیښور قیم سټیډیم کې په نومبر کې شروع کیدونکې د صوبایي سپورتس ګالا یا د لوبو د میلې په باقاعده توګه اعلان وکړو او مشال لیډو ته وویل چې دا ځل به د لوبو دغه میله کې د شل لوبو سیالۍ په ټولو صوبه کې کول شي چې پکې 15 د زنانو او شل د نارینه لوبې دي. په دې کې به د 23 کالو نه کم 2000 هلکان جنکي لوبغاړي ګډون کوي چې د صوبې د بیلابیلو تعلیمي ادارو سره تعلق لري.
2000 کلاریان موږ ایکسپیکټ کوو وزرو کې کم از کم 2200 الکانو تعداد او دا باقی د جنکو تعداد دا بجټ د دې لپاره 7 کروڑ روپے دی. د دې سره موږ دا مویلې دی ور سره چې کم ماشومه د کم ډیسټریکټ سره تعلق ساتي او هغه په خور ته نشی راتله یا نه راتل غواړي دا غي سره د کور سرپرست کراځي نو موږ به اغله هم اکوموډیشن ورکو.
نو موږ ویل چې کوم لوبغاړو غوره کارکردګي او خودله نو د کارکردګي د نقد انعام نه علاوه به ور سره تر اخره پورې به تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم ورکول کیږي
چې کم ماشومه گیمز کی پوزیشن اخلی 1000 روپے پر منت دا بد اغه نہ ہم لسم سٹوڈنٹ تپاری 2000 روپے پر منت پا دے ول سم تو لسم سٹوڈنٹ تپاری 3000 روپے پر منت پا دیا لسم سو لسم سٹوڈنٹ تپاری او 3000 روپے پر منت پا دا ماسٹر لیول سٹوڈنٹ تپاری.
پدے مقام موجود دا خیبر پختونخوا دا زنانو دا لوبو ڈائریکٹر رشیدہ غزنوی مشال ریڈو توائی چے دوی دا زنانو لوبے او پرمختگ ہم غمرا مهم گڑی سمرچ دا ہلکانو دی او پدے لوبو کی دا پختنو دا کلچر او ستر پر دے ډیر خیال ساتل کیگی. د دې په وینا هم دغه وجه ده چې کوم سیمو کې زنانه وټونو ته نه وځي د هغه سیمو زنانه په پیښور کې دغه لوبو کې برخه اخلي چې ډیره غوره او مثبت خبره ده.
زمونږ خو شکر الحمدلله تر شوی تاسو موجود چې کله د ټانګ خلک ورته نه دی وتلی د بټاګرام نه دی وتلی د دیر نه دی وتلی خو دلته راغلی دي د دیر لور نه راغلی دي. شکر الحمدلله کبرپور شرکت شوی دی ځکه چې دې کې صدا سینه د جاسه اوپن منګا دې ساتي دا چاتر او د چار دیواریم په کې خیال لې
د لوبو او د کلتور محکمې د ډایریکټر پوینا دا لوبه با دروان کال نومبر نه د سبې په هغه ضلعو او ډیویژنونو کې شروع کیږي چرته چې په سرکاري کچا د لوبو میدانونو نه اسانتیاوي موجود دي او اخري یا فائنل لوبه با د 2018 فروری میاشت کې په پیښور کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو، قومي مخبرینو او ځوانانو د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په ولایتونو کې چې د ولسی جرګې لپاره حوزې پکې ټاکنه وکړي چې امنیت پکې څه ناڅه ښه بلل کېږي. دوی وایي د ټاکنو د ارزښت په اړه یو غونډه کې راټول شوي او دغه زیاتونه وکړه. نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی د پارلمان لپاره د انتخاباتو د ارتیا په باب مشال رادیو ته وایي:
موږ له اوسنۍ حکومت ته په احترام هیله کوو چې هغه د وطن هیواد په هغو سیمو کې چې هلته امن وي هلته دوی د انتخاباتو زمینه مساعده کړي او همدارنګه دغه دشته پارلمان چې ده تقریبا په قانوني لحاظ باندې دغه د حقوقي دورې ته زیان رسوي نو باید موږ انتخاباتو ته څو نوي وکیلان موږ وټاکو.
د خوست د ولایتي شورای وتنغړی اصغر اکاخیل هم له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په امن سیمو کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنی وکړي.
پارلمان د حکومت د مشروعیت لپاره اساسي مورګان دی. دا چې د دې پارلمان وخت پر شوی دی مونږ د دولت نه غوښتنه کوو چې په هغه منطقو کې چې امنیت یا په هغه ولایتو کې هلته د حوزوي انتخابات وکړي.
د خوست یو تن ځوان مدني فعال کبیر مشفق وایي په راتلونکي کې یو ښه او شمن پارلمان کولی شي د هیواد سیاسي او امنیتي ناخوالو ته مناسبې حل لارې عمومي.
سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جګړې روانې دي خو د دې سره سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دغه نظام دغه حکومت باید انتخاباتو په اساس وټاکل شي. هغه ولایتونه چې په هغه کې امن دی په امن ولایتونو کې باید انتخابات ترسره شي ځکه هلته زمینه شته ده. تېرو تجربو دا ښودلې چې دا ځل به ولسي جرګې ته یا پارلمان ته هغه کسان ورټاکي چې د ولس په خوښه دي واقعا د ولس په زړونو کې ځای لري. که موږ په راتلونکو کې یو ښه پارلمان ولرو ولس ته ژمن پارلمان ولرو په هیواد کې شته ناخوال ته به د پایټکې کې ښودل شي.
د چارو کارپو انجینر محمد شریف وایي کچېرې د ټاکنو له لارې نوي ولسي جرګه جوړه او په فعالیت پیل وکړي نو ممکنه ده چې د هیواد شته امنیتي ستونزو او نورو سیاسي او اقتصادي ناخوالو د کمولو لپاره ځینې معقولې لارې طرحه کړي. خو کچېرې په پارلماني ټاکنو کې تر دې زیات ځنډ رامنځته کیږي نو دا هیواد نور هم ناخوالو لوري ته ځي او د خلکو ستونزې پسې ډېریږي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین څه کم شپږ بجې سوی. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پنما سند په د حکومت له لوري د پلتون نکول پر ضد د تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاج سوي نیټه اعلان سوي نیټه واړوله. تر دې وړاندې نوموړي د اکتوبر پر 1 نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و، پس د نومبر پر 2 نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده. په کراچي کې د شهیدانو پر یوې منباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون 19 کسان ژوبل شوي دي. ځایي پولیس په وینا پیښه تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هوا وخت رامنځته شوه، کله چې نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو پر منباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سنټ کې د پرمختګ او مسوروندۍ په اړه د قیمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي، نو چین پاکستان اقتصادي رهداري په یوه بل ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی شي. نوموړي له مشال رادیو سره په نننۍ خبرو کې ویلي که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل شي. په کراچی کې د الوتکې په یوتو پیښ کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لارخه جرسي بیان کې ویل شوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه، چې بیا وروسته یې پایلټ هم سا ورکړ. د پیټرول ترهګریز اداره وایي چې د داعش پمفلټ یا تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې دوه کسان ولیدي. یاد ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښور په لوسي سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غني یې ولس ته په داعش اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ګډون د بدلون ورکولو په تور نیولي دي. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر شپه په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوه.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدلای سی بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.